The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Ladi Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Aoudzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی راډیو د لوبو له میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم د لوبو له میدان او نیز سپورتي خبرونه دا او دا ځل به په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتی سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماتې ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنیو نړیوالو لوبغاړو امتیازیات یې څو برابره لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې څلورو هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. لیونل میسي یو وار بیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړئ. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتی لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپلې لومړۍ لوبه کې انګلستان ته د 16 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. د لوبې پچه انګلستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړې وه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 223 منډې کړې دي. په افغان توپ وهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 1.5 منډې کړې وې. انګلستان د خپلې توپ وهنې په پاړۍ کې یوازې 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغان توپ اچونکو له ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتی سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ له امله بشپړه نه شوه. د ویلو ده چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د یادې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د 2 نیټې نه د فبروري تر 28 نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینۍ ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11 نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11 نیټه به بشپړې شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته ترسره کړې ده چې په روان زیږدیز کال کې یې په نوي لوبیزو پرمختیایي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستې، کلنۍ ای جی ایم د مش غونډه وه چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې موږ تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، هغه تخنیکی پلو تخنیکی پلو وی یا مو اداری پلو درلودلې یا مو د مالی لحاظ نه لاس تراوډنه درلودلې له بورډ لغړو سره مشارکې کړلې او هغه خوش هم سولې هغه تقریبا ډېر زیاته مننه مو کړل د کرکټ بورډ لا استادونه د کرکټ بورډ ټولو غړو نه ڈپارٹمنٹونو نا روان کال پا بازو داغا بانی ڈپارٹمنٹونو بانی یا بازی مهم کارونو بانی مش دیاغو یا غا پروولو تاییدم را واخسته چی دی که عمومی دی کرکٹ بورد بجٹ و بودی جوا چی دا سش کال پارا مش زنگده کرده آغا هم دوی طرف نا او کیس والا او بل دی پا داخلی کرکٹ لپارا دی داخلی لوبغاڑو لپارا میچ فیسونه او یاد دوی معاشات تو مش زیات کړی دی هغه هم تایید کړل دی ملی لوبډل لپاره کوم معاشات چې یو یم چې زیات کړی دی ورته او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړی دی هغه هم تایید کړل او دی ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنه چې د موږ هغه هم دوی ومنل تایید کړل نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډیره خو
خغلی اشرف ویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنل چې تر دې وروسته به د ملی لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو سونه زیاتوي او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړي دي
کړه موږ غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم شکو معیار هم شکو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ د ایچ پی سی سنټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې تیر په پرتله چې یعنی که 5000 موږ ورته 10000 کړي دي په دې اندازه باندې هم دوی موږ ماشات زیات کړي داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړي دي د لیستې او د شلوریز هم چې که د ملي لوبډلې هغه ترتیب ته راسو چې موږ دوی معاشات لوړ کړي دي او بورډ غړو ومنل نن یا موږ ورته میچ پسونه لوړ کړي تقریبا یو په څلورو د ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړي دي علت باندې به زه تاسو سره بیا خبرې وکړم غواړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړي دي چې علت یوازې دغه ده چې دوی زیار او زحمت هم باسي افغانستان ته ویاړونه راوړي بل دغه د لیګونو موضوع ډېره داسې ګردش کاو یا څرخه کاو څرخه درلود چې دوی تر ډېره بریده بازو لوبغاړو به ویلي چې یاره پیسې یا کمی دي یا زیاتې دي یا دومره نه دي لیګونو ته ډېره توجه کول طبعا د لیګونو اجازه به اوس هم موږ ورته ورکوو موږ خو څه د هندوستان یا د لیا غونډه کرکټ بورډ نه خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د میچ فیسونه کم دي مش تقریبا د دوی میچ فیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل یعنی په دغه فیصدي په حساب ورته یو سل فیصدي په حساب باندې تقریبا ک زر روپیو یعنی مش درې نیم زره تر څلور زر روپیو پورې دوی هغه میچ فیسونه رسولې دي معاشات هم چون اند سورته لوړ کړی دي یو په دوه معاشات ورته لوړ کړی دي هم د شلوریزه هم د 500 هم په ټیسټ کرکټ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالۍ یو خبر هم ورکوي او وايي دا لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالۍ وکړي
موږ طبعا ما مخکې مو ویلو چې د داخلي کرکټ موږ ته د ملا د تیر حیثیت لري موږ پانګونه ورباندې کوو د میدانونو کیفیت ښه کوو معیار یې ښه کوو چمن نه نیولې تر میلمستونه پورې تر پویلینه پورې حتی ما یې د سیلریان د معاشونو خبره وکړله ما یې د میچ فیسونو خبره وکړله موږ هم زیات تمرکز په همدې باندې ایچ پی سي سنټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی ده چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سي مرکز ته وسپاري چې هغه کار وشي که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپین بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران د اخیستې دی ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي ل دې جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر موږ سش کال مسابقې لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به د پلان مطابق سش کال تر سره کیږي په دې کې دا هندستان سره د مش یو سیریز دغه د بیا سریلانکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زمبابوي سره فل سیریز لرو نو سش کال هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور په کال
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیز لیگ سیالي هم وشي
سکل به شپږیز ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میاشت دی سره جوړی کی چې لوبغاړي هم بیا
لوبغاړي او د زونونو په سطح باندې د زونونو په سطح شل ورزې یو ټورنمنت کوچ د لومړی ځل موږ غواړو چې وی از مې دا ټورنمنت ای پی ایل پاکل ما په خپل توري خبرو کې هم ویلې دي چې موږ دا اعلان تور کړی او دا لیگ چې موږ دیو پارتنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره ځو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو شوشو پیشنهادونه راغلي دي شوشو افر راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به مجبور چې څوک پکې ډیر زیات شو د هغه کمپنی ډیره پاک او شفاف او بانکي برابر او هر څه برابر بیا به ان شاء الله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د دې لیگ لپاره ښه تمامې ده بیا به هغوی سره موږ ځو او ان شاء الله سږ کال به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولې ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او ان شاء الله په اکتوبر میاشت کې
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روانه جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي. یادې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 30 لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یادې 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به یې ترمنځ 93 سیالۍ ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 15 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 9 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي. په لومړي ګروپ کې کندوز، میدان وردګ، خوست، بیم، بامیان، غزنی او نورستان. په دویم ګروپ کې کندهار بې، پروان، کابل بې، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې. په دریم ګروپ کې ننګرهار بې، بدخشان، پکتیا، پنشیر، خوست، جیم او سرپل لوبډلې. په څلورم ګروپ کې کونړ، بغلان، کندوز بې، کاپیسا، کابل جیم او فاریاب لوبډلې. په پنځم ګروپ کې کندهار، سمنګان، فراه، پکتیکا، ننګرهار بې او هرات ولایتي لوبډلې. او خوست، بلخ، دایکندي، کابل، دال، جوزجان، زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري. ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویلي دي چې په لومړي ځلې ځینو ولایتونو ته درې درې لوبډلې ورکړي دي. هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي. تیر کال مونږ یو دیرش ولایتي لوبډله ترمنځ کړې وې. البته مونږ په تیر کال کې هم یو لوبډله ځینو ولایتونو ته ځپ کړې وه چې په هغه کې کابل و، ننګرهار و او خوست و. سږ کال دې ته په کتو سره چې استعدادونه پاتې نیسي او کلب لیول کې ډیری ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډیرېدو دي. نو په کابل کې 80 کلب و، 50 اتیا کلب و کړی و، همداسې په خوست کې 70 کلب و، ننګرهار کې 10 کلبونه و، په کندهار کې ډېر کلبونه و، کندوز کې و. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات و، هلکان ډېر زیات و چې مونږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا وسوله او غوښتنه وسوله مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که مونږ ته اجازه راکول شي چې مونږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږ کال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نورم او خوست ته یو، خوست، ننګرهار، کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو. سو ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږ کال بل خیر سره و دېرش لوبډلې اوسي او و دېرش لوبډلې مونږ په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دي، یوازې یو ګروپ کې اووه لوبډلې دي. هره لوبډله به پنځه پنځه میچونه کوي. یعنی د ګریټو سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي. یو ورځیانۍ سیالۍ دي او هر یو لوبډله به پنځه پنځه سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیاتې کېږي، درې نوي سیالۍ به کې، درې نوي یو ورځنۍ سیالۍ به کې. البته په شپږو بیلابیلو لوبغالو باندې به کېږي. په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کېږي. یو شخصي لوبغالی ده، یو د مونږ خپل رحمت الله شهید لوبغالی ده. او په کندهار کې کندهار لوبغالی ده او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کېږي. یوازې چون مونږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فزبالینګ او د ملیټي ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، ممکن یې هغه هم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. زما په خپل نظر باندې مونږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دا دغه راز خاغلی جار ویلی د کورنی کرکټ لوبغاړو ته د لوبو امتیازات زیات کړي دي او دا کار په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډیر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او خزیره ده د کورنی کرکټ لوبغاړي چون داسې سوي دي. زه باید دا ووایم چې ډیری لوبغاړي داسې سوي دي چې د څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انگلستان ته تللی دی او کورنی کرکټ کې دی هغوی لوبیږي او آفر ورته کیږي مختلف آفر ورته کیږي چې هغه ته کلب لیول کې کرکټ مونږ سره مچینو کوي یا امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی په هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. مونږ دې ټول ته په کتو سره چې مونږ کورنی کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټی سي بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی سي یعنې دوی ته هم پیسې ورکړی سي. مطلب مې دا ده نو هغه ټول ته په کتو سره مونږ چې غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي وو یو څه معاشات لوړ شوي وو سږ کال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې وو چې مثال خبرې تیر کال مونږ لس 1000 روپۍ لرودلې سږ کال 12000 روپۍ لرو. پس کلاس کې 2000 لرودلې سږ کال خیر سره 3000 روپۍ افغاني لرو دی او پس کلاس میچ په سر باندې او هر لوبډله شپږ میچونه کوي مخکې دي چې لوبې ته لاړ شي. او دا ټول د دوه درې میاشتو پلان دی یعنی جون جولای اګست سپتمبر پورې کوم داسې پینش ټی ټوینټي او شپږیزه او پس کلاس او دا ټولو کې لوبغاړی نو شاید چې 16 افغانۍ یوازې د میچ پیسونه سي شاید سي. نو یوازې دا چې په دلته مونږ تم سوي بل دا چې په نیشنل ټی ټوینټي راووته نوی ټورنمنټ او 8000 افغانۍ دی هغه میچ پیسونه هم دي. البته د شپږیزه میچ پیسونه که زه اوس وخت مخکې اعلانوم یو څه به مخکې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي. باید لا ډېر پیسې وګټي او کولی شي چې کورنۍ ته مثال خبرې یعنی د
افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه له پلان سره سم دا روان کال لومړی سیالي دي چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې 12 ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالي هم پیل شي. اوس نړیوال کرکټ د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې وبایلله. یادې سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې او وروستۍ لوبه یې د جنوري په 10 نیټه وه چې کوربه لوبډلې د 45 منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په 45 توپونو سلیزه ووهل او تر پایه یې په 58 توپونو 130 منډې وکړې. نوموړي 16 ووهلې چې دا په یوه پاڼه کې د یو لوبغاړي پارا ریکارڈ دی. پاکستانی لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي. دا په شلوریزو سیالیو کې د شاهین شاه پریدي لومړی لوبډل مشري وه. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډله او لوبغاړي نوي دي نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډېر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې 4 سیالیو وګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-55 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړډلې دا ځل بسم الله جان شینوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو 2 کلونو رئیس په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دند پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 دوام وکړي. او اوس د فوټبال لډګره د فوټبال د نړۍ مخکخ استوري لیونل میسی یو ور بیا خپل سیالان شاته پری خودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یو غټله. لمیسی سره د ازل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم غټله. خاغلی میسی ته یاد جایزه د روانه میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسی وروسته له هغې دغه معتبره جایزه وګټلې چې په دې وروستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپلې لوبډل مشرۍ اتلولۍ ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکښ ستوری اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډله کې لوبې کوي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
Thank you. آزادی میلمه.
نظیر احمد د نظیر د آزادی میلمه پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستانه لري یاست، څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې، تاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې په هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کېدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده، ټوله هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدای شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښې انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه یې پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې، د یوه بدې پیښې په منځ کې وي، دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی، هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی دی هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله، دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول، او د بل طرفه هغه ستونزو ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي وی اول د ستونزې پر حواری باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواری شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعرۍ کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و د جام و دې خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستې دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعتو.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او معنی دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي، یوازې هغه ستونزه ویل کیږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کیږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه.
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو. کیدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بی احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم. او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزوه. دا برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نه سي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نورو خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي، امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي دپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې دته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې نه لحاظه وګورو، یو 100% امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي، هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس 2 کال وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلود یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وي، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي. او د وطن ستونزې د دې هر گزیدلی وي چې خلک لمرانه ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني د تعمده نوي چې غونډې او مشاعري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای شي چې وس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای شي چې ځان ته خپل مینوال راجلب کوي، هغه ته مخاطب وي.
دا شایسته ولی د ټولنیزو شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې په خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغې اغیز او د هغې خوان او د هغې تاثیر هر څه ډیر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسو مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې جرمني کې هالنډ کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنی تاثیر لري ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې سي ده او د وطن حالات دي سیاسي حالات دي اغېزمن دي.
بله نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی شي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي.
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یا یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي دا چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب خل وستن کې لري او خې کتابه د زاف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یوې کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغو بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دا کسان هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبی خلی څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، اډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په هغه مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنې
کتابونه کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغیزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو او فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه ډیر ډیر مشهور هغه دا چې په هر تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغیر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده، که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي، او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده، دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، لتاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربه او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
نیمه پخیا ਦਾਂਦੋ